پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشه. کابل کې د ګرمۍ 12 بجې شوې دی. خبری خبرونه ته مو زه فرید سیال هرکلی کوم. خبرونه کې درته د افغانستان او نړۍ نه مهم ورستي خبرونه لرو، خو پیل به په خبرونو وکړو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکون کوي وايي افغانان د بشري حقوقو په داس یو ناورین کې سر دي چې نړۍ د حل توان نه لري. ریچارډ بینټ د خبره په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په خپل راپور کې کړې ده. هغه د ښځو ونجونو له حقوقو څخه جدي سرغړونې، د مخالفانو او منتقدینو ځپل او د بیان د ازادۍ پر سر بندیزونو ته اشاره کړې ده. طالبانو بیا د ریچارډ بینټ دا راپور له حقیقت لري او مغرضانه بللی دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي نړیواله ټولنه باید د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکون کې د سپارښتنو په اړه سمدستي اقدام وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي د افغانستان د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکونکو ریچارډ بینټ لومړی راپور باید نړیواله ټولنه بیداره کړي چې په افغانستان کې د طالبان له خوا له بشري حقوقو څخه د جدي سرغړونو د پای ته رسولو لپاره د حساب ورکونې د یو میکانیزم رامنځته کولو ته جدي اړتیا ده. د افغانستان د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینټ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په 15مه غونډه کې ویلي وو چې افغانان د بشري حقوقو په یو داسې بحران کې راګیر دي چې نړۍ یې په حل کې بیوسه ښکاري. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي توماس نیکلسن بیا وایي په افغانستان کې په زیاتېدونکي ډول له بشري حقوقو څخه سرغړونې ډېرې د اندېښنې وړ دي. نیکلسن پرون په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وویل په افغانستان کې له بشري حقوقو او په دې هیواد کې د بشرپالنې له نړیوال قانون څخه سرغړونه موږ ډېر اندېښمن کړي یو. د نیکلسن په خبره حساب ورکول باید تضمین شي او زیاته کړې ده چې طالبان تر اوسه نه دي توانېدلي چې د خپلو کړو ژمنو یوه هم لیکړي. پاینال کې په جنیوا کې د امریکا د متحده ایالاتونو ماموریت ویلي هر څوک چې غواړي په نړیوال سیستم کې ونډه واخلي نو باید درناوی وکړي. لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي، د نړۍ هیڅ یو هیوادي حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د افغان ښځو او نجونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری وایي ښځو ته له شپږم ټولګوي او د پورته نجونو د ورتګ بندیز په افغاني کلتور کې ریښه نه لري، بلکې دا د طالبانو نظریه ده چې پر افغانانو تحمیل شوې ده. اغلې میری پرون په یو ټویټ کې زیاته کړې ده چې په ټول افغانستان کې والدینو، دینی عالمانو او خلکو په مکرر ډول ښځو ته د نجونو د ستنېدو غوښتنه کړې ده. اروزګان ته د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر نورالله منیب په خپل وروستي سفر کې ویلي وو چې د لرو پرتو سیمو خلک نه غواړي چې د دوی شپړس کلنې نوړي خوندځي وته لاړ شي. هغه زیاته کړې هڅه کوي داسې شرایط رامنځته کړي چې خلک اعتراض ونه کړي او اصولي زده کړې پیل شي. او د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ په پوله د نوو نښتو راپورونه ورکړل شوي دي. د دواړو هیوادونو د دفاع وزارتونو یو بل د نښتو په پیلولو تورن کړي دي. بیا واشنگټن له دواړو هیوادونو د نښتو د سمدستي درول غوښتنه کړې ده. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې نړیواله ټولنه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکونکو سپارښتنې عملي کړي، خو یا طالب چارواکي په دې تعامل ته تیار وي؟
طالبان چې څه کوي په خپل ځان باندې عریضه کول دي، وخت چې دوی وایي چې واقعیت دانه دي.
د غیر دولتي مؤسسو وزګار شوي کارکونکي د بد اقتصادي وضعیت نه شکایت کوي. د دې مطلب جزئیات درته په راپور کې لرو. خو په تایلندي وګړي بیا د غزنی تاریخي سیمو ته د لیدو لپاره په چکر تللي دي.
تر اوسه پورې چې د کال نیمایي ده، تقریبا ټول 15 کسه بهرني سیلانیان لرو.
نور مطلب هم درته لرو. ملتیا مو کړی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د بخښنې نړیوال سازمان وایي نړیواله ټولنه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي سپارښتنې عملي کړي. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي د راپور هرکلی کړی او ویلي دي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو دوام اندېښمنوونکی دی. په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي چې د طالبانو تر حاکمیت لاندې افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت د استبداد په لور روان دی. څو زیات په دې راپور کې واوري.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبانو د دوحې هوکړه لیک نه دی عملي کړی او دغه شانې د عمومي بخښنې فرمان ته هم غاړه نه دی ایښې. د بخښنې نړیوال سازمان له لوري په یوه اعلامیه کې راغلي چې تیرو 12 میاشتو کې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ لاندې جبري ورکیدل، خپل سر نیول، له محاکمې پرته وژنې، په بیلابیلو ډولونو د پخوانیو افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو انتقامي وژنې او له داعش او مقامات جبهې سره د همکارۍ په تور د خلکو نیول او وژل هغه سرغړونې دي چې د طالبانو له لوري لا هم روانې دي. د بخښنې نړیوال سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په عاجل ډول دی په افغانستان کې د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي سپارښتنې عملي کړي. د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په تازه راپور کې راغلي چې د طالبانو تیر یو کلنه واکمني د بشري حقونو له سرغړونو ډکه وه او ګواښي کړی چې نړۍ لاسبکار نشي، وضعیت لا پسې خرابیږي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په پرونی ناسته کې ښاغلي بینټ په تیر یو کال کې د خپل ماموریت راپور وړاندې کړ. نوموړي وویل په افغانستان کې له تیر یو کال راهیسې بشري وضعیت لا پسې خرابه شوی، افغانان په یو بشري ناورین کې ایسار دي او نړۍ په ځواب ورکونه کې پاتې ښکاري. هغه دغه شان وویل چې د طالبانو له لوري د ښځو او نجونو د حقونو جدي سرغړونه، د مخالفینو او منتقدینو نه غچ اخیستنه او د دوی ځپل او د بیان پر آزادۍ بندیز د یوې استبدادي واکمنۍ څرګندونه کوي. د طالبانو حکومت بیا په یوه اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي راپور رد کړی او دا یې مغرضانه بللی دی. د طالبانو په اعلامیه کې راغلی دی چې په دې راپور کې پر سلګونو پرمختګونو سترګې پټې شوې او په افغانستان کې ښځو ته کوم ګواښ نه دی متوجه او په بیلابیلو برخو کې ښځې پر دندو بوختې دي. طالبانو د بخښنې نړیوال سازمان د اعلامیې په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. بلخوا بیا د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکولسن هم د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا ناسته کې ویلي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د نقص په اړه اندېښمن دی او طالبان تر اوسه نه دي بریالي شوي چې پر خپلو ژمنو عمل وکړي.
In Afghanistan, persons belonging to ethnic and religious minorities and groups.
په افغانستان کې د لګکیو توکمیزو او مذهبي ډلو پورې اړوند خلک، نرخزیان، د بشري حقونو مدافعین، خبريالان او درسنیو کارکونکو د وژنو، خپل سرونیونو، جبري ورکیدو، فزیکی زورونی او شکنجې سره مخ دي. دا د منلو نه ده.
This is unacceptable.
خاغلی نیکلسن وویل چې اروپای ټولنه افغان مېرمنو او نجونو سره د هر ډول تاوتریخوالي په وړاندې د هغوی د ملاتړ په برخه کې په خپلو ژمنو ولاړه ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په ناسته کې د متحدو ایالاتونو استازي میشل ټیلر وویل چې امریکا په افغانستان کې د نجونو او ښځو د بشري حقونو په برخه کې په دوامداره ملاتړ ټینګار کوي. اغلی ټیلر غوښتنه وکړه چې باید پر طالبانو فشار زیات شي تر څو د ښځو د حقونو په برخه کې په خپلو ژمنو ولاړ پاتې شي. هغې وویل هر هغه څوک چې په نړیوال نظام کې د مشارکت هڅه کوي باید چې ټولو اصولو ته درناوی وکړي. د هغې په خبره که نړیوال ټولنه په دې ټینګار ونه کړي د شرم وړ خبره ده.
په راپور کې مو اوریدل چې ملګري ملتونه د افغانستان د بشري وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی خو طالبان ورسره موافق نه دي. طالبان وایي چې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی د افغانستان پر یو شمېرو پرمختګونو سترګې پټې کړې دي. د چارو کتونکي دې وضعیت ته په کومه سترګه ګوري؟ همکار مې اسدالله لودین د سول انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی سره د خبره پوښتلې ده.
متاسفانه نن سبا په سیاسي ماحول کې هم هغه متل اوس قابل د استفاده دی چې هیڅوک نه وایي چې زما شمړې تروې دي. قصه دا ده چې طالبان چې څه کوي په خپل ځان باندې عریضه کول دي وخت چې دوی وایي چې واقعیت دانه دی. که چېرته داسې وي تل لپاره رسنیو ته حق نشته چې کوم واقعیتونه دي هغه باید له نړۍ سره شریکې شي، له خلکو سره شریکې شي. رسنیو باندې هم دا اوس سانسور دی، رسنۍ حق نه لري. ایس انسان خپل هغه مدني حقوقو ته رسیدګي نشي کولی، هیڅوک د دوی په وړاندې درېدی نشي چې د خپل حقوقو غوښتنه وکړي. پس په دې معنا ده چې وخت چې طالبان وایي چې نه دا واقعیت نه دی، دوی درواغ وایي. ټوله نړۍ درواغ نه وایي، هغه خلک چې افغانان دي هغوی درواغ نه وایي، بلکې یوه ډله ده چې هغوی درواغ وایي چې دوی دي. تاسو وګورئ د نړۍ د پرله پسې غوښتنو سره سره نړۍ بیا یو خوا پرېده. نړۍ موږ لپاره هغومره مهمه نه ده، خپل افغانان ډېر مهمه دي. د افغانستان د علماو د شورا نه نیولې، د علماو نه نیولې تر عامو خلکو پورې، تر هر څوک هر وګړي پورې، د دې غوښتنه کې چې خپل حق حقوقو ته هغوی ورسېږي. اما ته د هغه حق نه فیصله لري کوي، حق نه ورکوي، او بیا هم وایي چې نه زه ریښتینی یم. نو مشکل دې کې دی چې اصلا حتی دغه اندازې پورې چې ملګرو ملتونو سازمان کې دا موضوع د امریکې په وخت نن مطرح شوی چې د افغانستان په وخت پرون وه،
احمد
زین لا زیات مشکلات ډېر دي.
طالبان وایي د دوی د اعلامیې یوه برخه لولم وایي نن په افغانستان کې د ښځو ژوند ته کوم تهدید متوجه نه دی. هیڅ افغان ښځه په جګړو او چاپو کې نه خپل وژل کیږي او نه هم نور خپلوان لاسه ورکوي. اوس د افغان میرمنو عزت ته څوک په سپکه نه شي کتلی. د هیڅ افغان میرمنې اولادونه په بېګناه ډول په زندانونو کې نه دي پراته. او دا یې ویلي چې د افغانستان په بېلابېلو ادارو کې زرګونه ښځې په کار بوختې دي. دوی وایي چې دغه هغه پرمختګونه دي چې ملګرو ملتونو ترې سترګې پټې کړي.
تاسو وګورئ، درسته ده چې یو مقدار پرمختګونه به هم سوي، اما په بعضې اوقات کې ډېر اساسي مسایل دي چې هغه ته رسیدګي تر ټولو مهمه او اړینه ده. د بېلګې په توګه زه یو ساده مثال ورکوم. یو انسان به د لږې مړي، اما ته هغه نشي کولی چې هغه په دې قانع کې چې تاسو ته زه یو نوی جوړه کالي اخلم. هغه لپاره مهمه اوس دا دی چې ته هغه نس مړ کې. د افغانستان وګړي هم هغه ضروري غوښتنې چې د دوی دي د اوس لپاره هغو ته دوی لبیک نه شي ویلی. اما بعضې نور شیان دي چې دوی وایي چې موږ دا کړي. دا خو یو جوړ نظام دوی ته پاتې سو. دوی د مجبوریت نه هم یو تعداد خلک دي چې په بعضې ادارو کې، ځکه دوی سره قدر نشته، دوی سره داسې کسان نشته چې هغه ادارې هغه چارې پر مخ بوزي. هغه د مجبوریت له وجې یو تعداد خلک دي چې هلته کار کوي.
تاسو ورته اشاره وکړه چې هیڅوک هم ځان ګرام نه بولي. طالبان وایي چې موږ لا سره وړنې لرو، خو ملګري ملتونه چې یو با اعتباره سازمان دی دغه ډول نیوکې کوي، اندېښنه ښیي. څه وشي بالاخره چې طالبان د نړۍ اعتبار ترلاسه کړي، د دغه ډول معتبرو سازمانونو اعتبار ترلاسه کړي، یا حداقل کم تر کمه د ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو باور ترلاسه کړي؟
متاسفانه چې نړۍ هم د افغانستان سره، خصوصا د افغانستان د خلکو سره، هغه څه چې په کار دي هغه څه اقدام نه دی کړی. تاسو وګورئ کله چې د امریکې د منافعو موضوع وه، کله چې د نړیوالو د منافعو موضوع وه، په قطر کې به پرله پسې ناستې کېدې. یوه ناسته به د غرمې وه، یوه ناسته به د شپې وه. یعنی دومره جدي دا موضوع نیول شوی وه، هم په رسنیو کې هم په ناستو ولاړو کې. اما اوس چې د افغانستان د وګړو د حقوقو موضوع ده، اوس چې د افغانستان د نجونو موضوع ده، چې هر جلی په ژړا باندې دا غوښتنه کوي چې زه باید خپل ښوونځي ته لاړ شم، نور دې ته ورته مسایل ستونزې چې وجود لري. اما نړیوال فقط په یو اعلامیې باندې یا په کوم خبر باندې د دې نه علاوه متاسفانه هیڅ نوی اقدام نه دی شوی.
د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمد زئی چې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي کې دا راپور پړه چې په افغانستان کې بشري وضعیت اندېښنې وړ بللې و خبرې کولې.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوا
لتاسو سره وو او یوبا.
د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت ویل دغه وزارت سره مخکې له ټولو ثبت شوو 2309 شپېته نه دولتي کورنیو او بهرنیو موسسو د مهال 401 شپېته فعالیت لري. د دغه وزارت ویاند عبدالرحمن منیب ازادي رادیو ته وویل چې دا موسسې هم تر ډېر د بشري خدمتونو د رسول په برخه کې کار کوي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې په خوای په موسسو کې کار کوي او اوس اوزګار شوي له اقتصادي ستونزو کړیږي. نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
مخ کې په یو نادولتي کورنۍ مؤسسه کې کار کولو، خو وایي د طالبانو پر اتک سره د دوی مؤسسه وتړل شوه او دا هم وزګاره شوه. دا میرمن چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل:
ما تقریبا 8000 اولا ماش داشتم.
ما اول 8000 ماش درلوده، روز ده 2000 شو کار میکولو. هغه محل خوا پلار می ناروغه و ما یه دارو درمال کولی شوی. اوس وزگار شوی، اوس نزموگ ده جون وزیعت داسی خراب شوی چی بیخی پختنه مکوا.
دا میرمن وایي یوازې دا نه بلکې د طالبانو پر راتک او د دوی د موسسې په تړل کېدو سره په لسګونه نور ښځینه او نارینه همکاران هم وزګاره شوي او له ورته اقتصادي ستونزو سره مخ دي. له تیر یو کال راهیسې په افغانستان کې نږدې 2000 نادولتي موسسو خپل فعالیت په ټپه درولی دی. د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت ویان عبدالرحمن ابیب ازادي راډیو ته وویل
ټول 2309 غیر دولتي موسسې له پخوا د وزارت کې ثبت وي چې له هغو جملې څخه 2099 کورنۍ او 220 بهرنۍ غیر دولتي موسسو دلته ثبت شوي دي. په تیر یو کال کې په ټوله کې 1010 غیر دولتي موسسې د خپل فعالیت یا عدم فعالیت راپور د اقتصاد وزارت سره شریک کړی چې له دې جملې څخه 461 موسسې عملاً خپل د فعالیتونو گزارش موږ سره شریک کړی ده او متبقي عدم فعالیت گزارش لري.
خو نوموړی دا هم وایي چې په تیر یو کال کې 309 نا دولتي موسسې نوې د طالبانو له اقتصاد وزارت سره ثبت شوي چې په خبره یې په دې کې 102 کورنۍ او 6 بهرنۍ موسسې دي. د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت د معلوماتو پر بنسټ دا مهال نا دولتي موسسې په افغانستان کې په ټوله کې د بشري مرستو په برخه کې فعالیت لري. دا چې په دغو غیر فعالو شویو کورنیو او بهرنیو نا دولتي موسسو کې په کوم شمیر کسان په کار بوخت او اوس وزګاره شوي دي د طالبانو د اقتصاد وزارت ویان په دې اړه بې خبري وښوده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم پیاو نړیواله مسله تم شو. د ارمنستان او ازربایجان ترمنځ په پوله د نوو نښتو راپورونه ورکړل شوي دي. د دواړو هیوادونو د دفاع وزارتونه یو بل د نښتو په پیلولو تورن کړي دي. واشنگټن له دواړو هیوادونو د نښتو د سمدستي درول غوښتنه کړې. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د راپورونو له مخې د ارمنستان او ازربایجان د سرحدي ځواکونو ترمنځ تېره شپه نوې نښتې رامنځته شوې دي. په 2020 کال د لانجمنې نګور نقرباغ د سیمې پر سر د دواړو هیوادونو ترمنځ د جګړې له پای ته رسېدو وروسته د ګډې پولې په اوږدو کې اکثره وختونه د نښتو راپورونه ورکړل شوي دي. د ارمنستان د دفاع وزارت نن وویل چې د ازربایجان ځواکونو تېره نیمه شپه د ګورېسوتک او جرموک د ښارونو پر لور د ارمنستان د پوځ پر پوستو د توپونو او توغندیو په ګډون د درنو وسلو بریدونه وکړل. خو د ازربایجان دفاع وزارت بیا ارمنستان تورن کړی چې د شکسیان، کلبجار او لاسین سیمو ته نږدې تخریبي عمل ترسره کړي او دوی پر پوځي پوستو د خندق قوانونو په ګډون د درنو وسلو ډزې کړي دي. پوځ ویلي چې په دغو بریدونو کې د ازربایجان پرسونل ته تلفات رسېدلي خو شمېر یې نه دی ښودلی. ارمنستان خپل لوري ته د تلفاتو د اوښتو خبره نه ده کړې خو ویلي دي چې ټوله شپه نښتې روانې وې. د ارمنستان د صدر اعظم نیکول پاشینیان دفتر نن وویل چې پاشینیان د نړۍ له یو شمېر مشرانو سره پر ټلیفون خبرې وکړې او له هغوی وغوښتل چې په دې اړه مناسب اقدام وکړي. د ارمنستان صدر اعظم د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انتوني بلینکن، د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل مکرون او د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ټلیفوني خبرې کړې دي. د ارمنستان د دفاع وزارت همدارنګه ویلي چې د روسیا او ارمنستان د دفاع وزیرانو هم نن پر ټلیفون خبرې وکړې او موافقه یې وکړه چې د ارمنستان او ازربایجان په پوله د وضعیت د ثبات لپاره به ګامونه پورته کوي. له دې مخکې د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن په یو بیان کې ویلي چې متحده ایالات د جګړې د سمدستي درېدو غوښتنه کوي او واشنگټن په سیمه کې رامنځته شوي وضعیت ته په تېره بیا په ارمنستان کې د خلکو د هستوګنو پر سیمو او ملکي تاسیساتو د بریدونو په اړه راپورونو ته ډېر اندېښمن دی. بلینکن ویلي چې دا مسله یې ډېره مخکې واضح کړې چې دغه کړکېچ له پوځي لارې نشي هوارېدی او غوښتنه کوي چې هر ډول پوځي دښمنۍ د سمدستي ودرول شي. ارمنستان له ازربایجان سره د 2020 کال په جګړه کې چې شپږونه دوام وکړ د لانجمنې ناګور نقرباغ د سیمې پر ځینو برخو کنټرول له لاسه ورکړ. په دغه جګړه کې چې د روسیې په منځګړیتوب په یوه اوربند سره پای ته ورسېده له 6500 زیات کسان ووژل شول. د روسیې شاوخوا 2000 پوځیان په سیمه کې ځای په ځای شوي او پر وضعیت څارنه کوي.
له خبرونو ورآخوا
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو.
د پرنٹ خبرونه په افغانستان کې د آنلاین راکړې ورکړې د کمیدو په اړه لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې ویل شوی چې د اقتصادي ریکود له کبله په افغانستان کې د سودا آنلاین خدمات په ټپه درېدلې دي. د پرنٹ کاجی د افغانستان د جمهوری حکومت د ناببره پرزیدو په نتیجه کې افغانستان له مالی او اقتصادي بحران سره مخامخ شوی دی. د طالبانو له واک ته رسیدو څخه باندې یو کال وزي او په دې موده کې د مشروع او په رسمیت پیژندل شوی حکومت د نشټوالي له کبله دا بحران لا ژور شوی دی. د رواني اونۍ د شنبې په ماښام د کلیک ټکای اف په نوم د پلور او پیر پاتی اپ له شپږ کاله فعالیت وروسته کار ودراوه. دغه آنلاین پلورنځي په خپل فیسبوک پاڼه کې په یو پیغام کې لیکلي چې د مالی ستونزو له کبله نور فعالیت ته دوام نشي ورکولی. دغه آنلاین پلورنځي خاوند مسیح ستانکزي ویلي لا هم خپل احساس نشي بیانولی. د همداراز ویلي نه غواړي چې په دې اړه منفي احساس څرګند کړي، خو حقیقت هم داسې دی. له دې یوه ورځ وروسته د بقال په نوم آنلاین پلورنځي چې درې کاله سابقه یې لرله اعلان وکاوه چې د مالي ستونزو له کبله کاروبار دروي. په وروستیو کلونو کې آنلاین کاروبار په افغانستان کې په چټکه د غوړېدو په حال کې و. واشنگتن اگزامینر ورسپانې تر دې سرلیک لاندې افغانستان لا هم د تروریزم زیږنځای دی په مقاله کې لیکلي، یوویشت کاله پخوا د 2000 لومړي میلادي کال د سپتمبر په 11مه القاعده شبکې چې په افغانستان کې طالبانو پناه ورکړې وه په امریکا کې نږدې 3000 تنه ووژل، خو اوس له دې سره سره چې طالبانو ډاډ ورکړی دوی افغانستان او نړۍ ته خطر پېښوي. د سپتمبر په لومړۍ د افغانستان د نړیوالو دوستانو په کانفرنس کې افغان او امریکایي متخصصان وویل چې افغانستان لا هم د تروریزم د زیږولو میدان دی. د کانفرنس ګڼو برخوالو د طالبانو حقانی شبکې او القاعده ترمنځ د اړیکو د دوام یادونه وکړه. د افغانستان پخوانی لوی درستیز جنرال هیبت الله علیزی وویل چې د طالبانو مشران د القاعده شبکې د وژل شوي مشر اسامه بن لادن له زوی عبدالله بن لادن سره د ایران له لارې د مخدرو موادو په قاچاق کې همکاري کوي، حال دا چې د کوکنارو کښت منع اعلان کړی دی. د په کابل کې د اګست په میاشت کې د القاعده شبکې د دوهم مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو یادونه وکړه. علیزی وویل اوس په افغانستان کې 22 بیلابیل تروریستي ډلې فعالیت کوي.
اوس په غزنی ته ورشو. په غزنی کې د اطلاعاتو فرهنګ ریاست چارواکي په اوسنی وختونو کې غزنی ته د کورنیو سیلانیانو تر څنګ د بهرنیو سیلانیانو راتګ هم زیات شوی دی. دوی وایي د تیر کال په پرتله د بهرنیو سیلانیانو شمیر زیات شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ هم دغه ولایت ته له تایلند هیواد څخه 11 تنه سیلانیان ورغلي وو او دلته یې له ځینو تاریخي ځایونو څخه لیدنه کړې وه. نور حال په دې راپور کې واورئ.
دا تو شزو په ګډون یو لستنه سیلانیان چې له تایلند څخه غزنی ته راغلي. دوی وایي په غزنی کې د اطلاعات او کلتور ریاست په همغږۍ د دغه ولایت له یو شمېر تاریخي ځایونو څخه لیدنه وکړه. دغه سیلانیان وایي له هرات او کندهار ولایتونو څخه وروسته غزنی ته راغلل او د دغه ولایت بالاحصار، سردار غونډۍ او د غزنی تاریخي منارې یې ولیدې. سمارت د دغه یولس کسانو له جملې څخه یو دی. نوموړي د غزنی د تاریخي منارو په سیمه کې ازادۍ راډیو ته وویل خوشحاله دی چې له خپلو لسو ملګرو سره یو ځای دلته راغلی او د دغه تاریخي او کلتوري ولایت له ځینو تاریخي ځایونو څخه لیدنه وکړه. نوموړی وایي غزنی ښار او د دغه ښار ډیری سیمې د دوی لپاره د تعجب او زړه راښکون وړ دي.
I think it's amazing because
زما پان زه فکر کوم موږ د خپل لومړنی پلان لمخې په غزنی کې تم شو او کله چې مو ټول خار ولید نو پوه شو چې دا ډیره ښکلې دره ده. موږ د غزنی مینارونو ته هم لاړو چې خورا اغیزمنو او هلته د لمر لوېدو ننداره ډیره ښکلې وه او بیا موږ له خپلو دوستانو سره تیره شپه دلته پاتې شو او لا هم په غزنی کې ډیر وخت لرو.
تر دې درې میاشتې وړاندې هم درې تنه ایراني بهرني سیلانیان غزنی ته راغلي وو. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي په اوسنیو وختونو کې غزنی ته د کورنیو سیلانیانو ترڅنګ د بهرنیو سیلانیانو راتګ زیات سوی دی. په یاد ریاست کې د ګرځندوی عمومي مدیر مزمل هوتک ازادي راډیو ته وویل تیر کال مو شل تنه بهرني سیلانیان درلودل چې له تاریخي ځایونو څخه لیدنه کړې وه، خو دغه شمیر سر زیات سوی دی.
سخت کال په 1402 مریض کال کې تر اوسه پورې چې د کال نیمایی ده تقریبا ټول 15 کسه بهرني سیلانیان لرو چې 4 کسان مخکې راغلي وو او 11 کسان اوس راغلي وو د تایلند هیواد څخه چې دوی ته مو راهنمایي وکړه.
غزنی د افغانستان له ښکلو لرغونو او زیات شمیر تاریخي ابدو لرونکو ولایتونو څخه دی چې ډیری وخت یې د بهرني او کورني سیلانیانو پام ځان ته اړولی دی.
په میدان وردګ ولایت کې ډېری کورنۍ د ناوړه اقتصادي وضعیت له امله پر خپل کم عمره ماشومان درنه کارونه کوي. دوی وایي که ماشومان ورسره په کارونو کې ونډه وانخلي نو له لوږې سره مخ کیږي. دغه ماشومان وایي که پلرونو ته د کار زمینه برابره شي دوی به له درنو کارونو خلاص او د ښوونځیو درسونو ته به اوسکار شي. نور حال په دې راپور کې.
په میدان وردګو ولایت کې ډیری کورنۍ د ناوړه اقتصادي وضعیت له امله پر خپلو کم عمره ماشومانو درانه او شاته کارونه کوي او زیات شمیر یې له زده کړو هم بې برخې دي. له ډلې یو هم لس کلن فیصل دی چې له خپل پلار سره د مرکز میدان ښار اړوند د غره په یوه لمنه کې سوځونکي لمر ته خښتې وهي. خدای تر غرمې وروسته بیا ښوونځي ته هم ځي. فیصل وایي ښوونځي ته ځکه ځي چې ډاکټر یا انجینر سي او د ده خپل راتلونکي د ده په څیر د خپل پلار سره د خښتو په پټیو کې په دغه ډول کم عمر کې کار ونه کړي.
غواړم چې ډاکټر شم، انجینر شم، پلار د دوه کاله خښتې وهم او ساري خښتې وهم، ماشکینی مکتب ته ځم، غواړم چې انجینر شم.
دلته یوازې فیصل نه دی، محمد بلال هم مخکې له غرمې له خپل کاکا سره کالبونه اړوي او ماپښین بیا ښوونځي ته ځي. دی د شپږم ټولګي زده کوونکی دی او فیصل ته ورته هیله لري.
په ساري اوس فکتي او مازیګر ماسپینی مکتب ته ځو، د شپې هم خپل درسونه مرسونه وایو. ماشومانو ته د درس زمینه جوړه کړي، درس ویل د درندو کارونه لاس واخلي.
دا په داسې حال کې دی چې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي دا مهال په افغانستان کې نږدې 2 میلیونه افغان ماشومان په شاکا او سختو کارونو بوخت دي. د دې کمیسیون چارواکي زیاتوي چې د دې ماشومانو عمرونه د 10 او 15 کلونو ترمنځ دي او په شپه او ورځ کې نږدې 2 ساعته کار کوي. د دغه تنکیو ماشومانو پلرونه بیا وایي له مجبورو یې په خپلو ماشومانو باندې شاکا کارونه کوي. نورلا د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی دی.
دا له مجبوریته دي، نیمه ورځ مکتب وایي، باید له نیمه ورځې خښتې راسره وایي، مجبور وي، چاره نسته، کور اقتصاد ضعیفه ده، کاروبار نسته، اندغه خښتو ته راودو، اندغه خښتې راسره وایي یا ټولوي یا اندغه کار کوي.
د غربت په همدغه تنګو ورځو کې بیا وروستۍ ورښتونو تر ډېره د دې خواري په اوبو لاهو کړې او زرګونه خښتې بارانونو له منځه وړي دي. محیب الله د مرکز میدان ښار اړوند د غره د سیمې اوسیدونکي دي او خښتې مژي.
ولا باران خو چې اوس موږ ډېره خښته په میدان باندې درلوده، مشتري نه و هغه وخت کې چې راغلی و بار کړی وه، یعنې موږ خښتې همداسې په میدانو باندې هغه نه چې ورېځې راغلی موږ ولا که دومره وخت نه ورته پیدا کړی چې دام دیوال کړی وي، نو ډېره خښته دیارې و کاسې تقریبا 1000 تر 10000 خښتې تخریب کړلې، خرابې کړې.
میدان وردګ ولایت یو له هغه ولایتونو څخه دی چې اوسېدونکي یې له ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخ دي، ځکه خو یې آن تنکي ماشومان هم د دغه وضعیت ښکار ګرځېدلي او په تنکي عمر د ژوند درانه پیټي وړي.
وسام مرزو ساس پیغامونه ته.
السلام علیکم، زما پیغام دغه دی، لارې ډېرې خرابې دي، دغه ترنکوټ نه بیا د اورزګان ولسوالۍ پرې زما پیغام دغه دی چې باید زمونږ لارې جوړې شي او زمونږ په وطن کې مخابراتي شبکې کار نه کوي. ترینه بیا د اورزګان پرې لارې ډېرې سخت خرابې دي او ډېرې ستونزې او مشکلاتونه دي، باید زمونږ لارې ته نه شي. او دوهم پیغام دغه دی چې باید ژر تر ژره زموږ سړکونه جوړ شي. نن مې شمس الله شمشاه اروزګان اوسېدونکی، السلام علیکم.
کسان سبا چې ځای له کابل میاله کني وجل ګوره عبارت رو نه داسې وکي مثلا ولس نه ګرمه یو د چې اجازه نه نو کوي ته په مثلا بیا قسم باور وکه مثلا په خپل کوی خپل بچان دي د خپل بچان زوس مکتب ته رسم نه شاله په څه خاطر سره چې د دې د بیر دي د واه څخه چې وس مثلا د خپل بچان خپل کوی خپل لیس په خپل کوی خپل درس ته وان خپل کوی درس گئی مورت وای گئی زورت گئی مسایت ورس په هغه په کم په یو ټکو ټکا زرا ورسوم نو چې دي دا خبره کوي وای چې مثلا ولس ګرم دي نو ولس اصل کار وای درس تاسول په دولتو کې وجاسته د پونتونو ته وجاسته په دولسوالي کې وجاسته په مرکز کې وجاسته په مرکز کې موږ په ځکه د اتکار کې موږ دلته ژوند کوو.
سلام نیک له نیک پرځوینه مې ومنه استفاده نشارم مقابل نه مننه کوم. په دغه یو کال کې طالبانو ځواک نه لري چې شوانځي د انجنونو پر مخ پرانستل وکړي. د ما په نظر طالبانو نه غواړي او نه پوهېږم چې د انجنونو ګناه څه دی. دا هم وایم چې خلکو ستونزه نه لري، دا طالبانو دي چې ستونزه لري. وای به ګوري چې په پکتیا ولایت کې خلکو شوانځي پرانستل کړ، دا ډېر لوی مثال ده چې خلکو نه غواړي او طالبانو نه غواړي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپل سیمې حال وایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114221.
د خبرونه دوی منی مې تر اورسیدو په دې برخه کې درته 19:15 دقیقې باس لرو. خو تر هغه وړاندې خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي افغانان د بشري حقونو په داسې یو ناورین کې سر دي چې نړۍ یې د حل توان نه لري. ریچارډ بینټ د خبره په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته په خپل راپور کې کړې ده. هغه د ښځو او نجونو له حقونو څخه جدي سرغړونې د مخالفانو او منتقدونو ځپل او د بیان د ازادۍ پر سر بندیز ته اشاره کړې ده. طالبانو بیا د ریچارډ بینټ راپور له حقیقت لري او مغرضانه بللی دی. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي نړیواله ټولنه باید د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي د سپارښتنو په اړه سمدستي اقدام وکړي. د بخنړیوال سازمان ویلي د افغانستان د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ نوملای راپور باید نړیواله ټولنه بیدار کړي چې په افغانستان کې د طالبان لخوا له بشري حقونو څخه د جدي سرغړونو د پای ته رسولو لپاره د حساب ورکونې د یو میکانیزم رامنځته کولو لپاره جدي اړتیا ده. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازی توماس نیکلسن وایي په افغانستان کې په زیاتېدونکي ډول له بشري حقونو څخه سرغړونې ډېرې د اندېښنې وړ دي. نیکلسن پرون په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته وویل په افغانستان کې له بشري حقونو او په دې هېواد کې د بشرپالنې او له نړیوال قانون څخه سرغړونې موږ اندېښمن کړي یو. د نیکلسن په خبره حساب ورکول باید تضمین شي او زیاته کړې ده چې طالبان تر اوسه نه دي توانېدلي چې د خپلو کړو ژمنو یوه هم عملي کړي. د افغان ښځو او نجونو لپاره د امریکا ځانګړي تازرینه امیری وای خوانځي او ته لښبګم ټولګي او د پورتنجونو د ورتګ بندیز په افغان کلتور کې ریښنه لري، بلکې دا د طالبان نظریه ده چې پر افغانانو یې تحمیل کړي ده. اغلی امیری پرون په یو ټویټ کې زیاته کړي چې په ټول افغانستان کې والدینو دنیا عالمانو او خلکو په مکرر ډول خوانځي او ته تنجونو د ستنېدو غوښتنه کړې ده. اورزګان ته د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر نور الله منیب په خپل روسي سفر کې ویلي و چې په لرو پرتو سیمو کې خلک نه غواړي چې د دوی شپږ کلنې لوړې خوانځي او ته لاړ شي. هغه زیاته کړي هڅه کوي چې داسې شرایط رامنځته کړي چې خلک اعتراض وکړي او اصولي زده کړې پیل شي. او درمنستان او ازربایجان ترمنځ په پوله د نوو نښتو راپورونه ورکړل شوي دي. د دواړو هیوادونو د دفاع وزارتونه یو بل د نښتو په پیل تورن کړي دي. بل خو بیا واشنگټن له دواړو هیوادونو وغوښتي چې سمدستي د نښتې ودرولي.
دو خبرې دی، یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
وخت د جګړې
نه ځات کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. پر امریکا د سپتمبر د 18 د تروریستي حمله یا ویشت کاله پوره شول. دا دویم کال دی چې امریکای په افغانستان کې لخپل پوځي حضور پراته د یاد مراسم لمانځي. د 2018 کال د سپتمبر پر 18 حمله د امریکا په معاصر تاریخ کې تر ټولو خونړۍ بلل شوې دي او نږدې 3000 کسان پکې ووژل شول. د دغو بریدونو مسولیت القاعده شبکې چې هغه مهال له طالبانو سره نږدې اړیکې درلودې ومانه. طالبانو دا ځل امریکا او نورو هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې به پر کوم هیواد برید نه کیږي. په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمان الزواهری وژل کېدو بیا د طالبانو د دغې ژمنې په تړاو شکونه پیدا کړي دي. الزواهری د اسامه بن لادن او خالد شیخ محمد ترڅنګ د سپتمبر دی ولسم بریدونو اصلي تراهو. آیا افغانستان بیا د القاعده او نورو نړیوالو ترهګرو ډلو په مرکز بدلیدلی شي؟ د طالبانو حکومت په داسې موقف کې دی چې عملا له القاعده سره اړیکې او ملګرتیا وشلوي. د ازادي راډیو د دې اونۍ 15 دقیقې بحث مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او دوه درانه میلمانه بحث ته رابلل شوي دي. د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې بنسټ ایښودونکی صدیق منصور او د سیاسي چارو کتونکی بشیر زرمست. دواړه میلمانه به استډیو سره وصلېږي. ښاغلی زرمست استډیو سره وصل شو، وربه شو، بحث بلدنه پیل کو. زرمست صاحب، یو ویش کال وروسته القاعده بیا په افغانستان کې حضور لري، مشر په کابل کې وژل کیږي. دا یو ویش کال مبارزه د القاعده په وړاندې چې امریکا هلته ورغلې و، یا شل کال مبارزه، څنګه وستاسو په نظر دغه مسیر څنګه پایل شو، څنګه پای ته ورسېده؟ اوس افغانستان آیا په داسې یو موقف کې دی چې بیا د داسې ترهګرو ډلو په مرکز بدل شي چې نورو هیوادونو ته ګواښ پیدا کړي؟
سلامونه تاسو ته او تاسو قدرمنو اوریدونکو ته. ویل کېږي چې ټول روغ سلامت اوسېږئ. مننه چې زموږ رابللی. که چېرته موږ د امریکا هغه ګول ته وګورو چې دوی راغلي وو د یو ترهګرې ډلې د ځپلو لپاره افغانستان ته، او دوی دا نړۍ ته ښودله چې زموږ دغه جنگ چې دی دا د تروریزم خلاف دی. نو که چېرته موږ دې ته وګورو نو تروریستي ډلې خو دلته نور هم زیاتې شوي دي، او د القاعده نه سخته ډله بله را پیدا شوې ده چې داعش ورته ویل کېږي. نو که دې ته موږ وګورو نو د امریکا راتګ دلته او زغودې دا دومره مصرف او دومره قربانیانې چې دلته ورکړې، نو دا بالکل بې معنا پاتې شو دی.
خا، او آیا اوس دغه کوم شکونه او اندېښنې چې د زرمست صاحب چې افغانستان به بیا د ترهګرو په ځاله بدلېږي، خصوصا د اندېښنې وروسته له هغې ډېرې شوې چې از زواهري کابل ته ارګ ته په 200 مترۍ کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو؟
بالکل، د نړیوالو خو دا اندېښنې شته چې دوی د ترهګرو سره نږدې اړیکې لري، او که چېرته داسې یو لوړپوری چارواکی په افغانستان کې دننه په کابل کې لیدل کېږي او بیا هلته وژل کېږي، نو دا خو د ټولې نړۍ دپاره یو اندېښنه رامنځته کوي. خو په عین حال کې زه نه پوهېږم چې تر اوسه به دا ثابته شوي چې دلته الزاویري رښتیا هم وو او که نه، دا بل بحث دی. خو که چېرته امریکا میډیا او د امریکا دا کوم سټیټس چې په نړۍ کې دی، که دا چېرته یو شی په یو چا ورو هم تپي، هغه ډېر لوی تاثیر لري په دنیا کې. او موږ تاسو ته معلومه ده چې هغوی یو نامشروع خبره هم وکړي، نو ټوله دنیا د هغوی غږ سره غږ یو ځای کوي، او هماغه تون چې د هغوی په ژبه دی ټوله دنیا زمزمه کوي ورسره. لکه افغانستان ته چې راغله وار آن ټرر یا د تروریزم خلاف جګړه، حتی زموږ ګاونډیانو هېوادونو هم هماغه تون زمزمه کاوه چې کوم به جوړ بش زمزمه کاوه، در حال کې چې په نړیوال قانون کې د تروریزم سره جګړه نه کیږي، ځکه تروریزم یو هیواد نه دی، یو آرمی نه ده، هیڅ شی نه ده، یو لفظ دی. او تروریزم داسې یو شی دی لکه چې د اکسیجن سره جګړه کوي، یا مثلا د مچانو سره، ماشو سره جګړه کوي، ځکه چې دا یو ډېر پراپاګاندا شی دی. دا یو د دې سره وار نه کیږي، د دې سره کریمینل دا سټرګل سره کیږي، یعنی جرایمو خلاف مبارزه چې دا سره کیږي. لیکن بیا هم نړیواله د چون سره خپل غږ زمزمه کوي، او هغه شی ویل د امریکا چې کوم موقفي، نو هغه خطرناک دی د افغانستان لپاره. نو زه فکر نه کوم چې دا د طالبانو لپاره کوم ښه زیری دی.
او سلامات اوسې زرمت صاحب، کور مو ودان. اما حداقل طالبانو هم په زغرده نه د تایید کړي چې د غبریت کې د الزواهری وژل سوی وي، خو امریکا او د امریکا ولسمشر ویل چې لکره استخباراتي شواهد وروسته د غبریت کړي، او دوی یقیني دي چې په دې بریت کې الزواهری وژل سوی دی. سلامات اوسې کور مو ودان. صدیق منصور هم استډیو ته وصل شوی. منصور صاحب، ساس په نظر یو ښکاله وتل د پر امریکا د القاعده شبکې د بریت، اوس بیا طالبان په افغانستان کې واکمن شوي، هغه مهال هم د برید پر مهال هم طالبان واکمن وو. څه بدلونونه راغلي په افغانستان کې؟ آیا ویلی شو یا دغه اندېښنې پر ځای دي چې بیا بدلته ځینې وسله والې ډلې د پښې ځای پیدا کړي، لکه القاعده او داعش او نورو هیوادونو ته به ګواښ پیدا کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لودین صاحب تاسو ښاغلی زرما همکاران او ټولو معزز اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله. موږ او تاسو دغه شل کلن د جګړو بهیر چې افغانستان په مظلوم ملت تپل شوی وو، او د امریکای د پخوانی ولسمشر دور دبليو بوش د لیونیو پریکړو په اساس رامنځته شو، ووم لیدل چې د افغانستان خلکو ته پراخ ناورینونه راوړل، او زموږ او ستاسو سلګونه د بېګناه او بې دفاع انسانان شهیدان، معلول، یتیم او مهاجر کړل. دا د هغو تیرو جنایاتو د لړیو کړی وه چې د امریکای متحده ایالاتو، ناټو او پخواني شوروي اتحاد او ورسا د افغانستان نه د جګړې د ډګر جوړولو دپاره عملي کړه. موږ او تاسو وینو چې دا اوس هم که د طالبانو د تیر دور نه تر ننه پورې موږ او تاسو حالات او وضعیت مقایسه کړو، په ځای د دې چې د افغانستان امنیت پرمختګونو او سوکالۍ لارې پرانیستل شوي، د نړۍ او سیمې د هیوادونو او ملتونو د ورورګلوۍ او ګډ ژوند او دوستۍ لارې پرانیستل شوي، د تروریزم حتی د سټیټ تروریزم او دولتي تروریزم لارې چارې برابرې کړې، د امریکای متحده ایالاتو او ناټو او نورو هیوادونو ته په نورو د نورو ملتونو په خاورو کې هم د پراخو لاسوهنو او جنجالونو د رامنځته کولو لارې چارې برابرې کړې. له دغې ځایه یا له دلته چې کومې سکروټې جوړې شوې یا خلک تربیه شوي او روزل شوي وو، ومدیدل چې منځنۍ ختیځ په اورونو لمبه کړ، د عراق جګړه، د سوریې جګړه، په لیبیا او په نورو هیوادونو کې ناورینونه او د عربي سپرلی په نوم حرکات او فعالیتونه، دا ټول د امریکې د جنایتکارو استخباراتو د شومو عزایمو او
تاسو وایئ چې د امریکا د ولسمشر مثلا پریکړه یا ناسمه پریکړه و چې افغانستان ته سرتیری راولېګل، جګړه یې وکړه، لسګونه زره کسان پکې وژل شول، فکر نه کوي چې په کور دننه د افغانستان په سیاستونو کې یا په سیاستوالو کې هم داسې درایت نه و چې پر ځای پریکړې وکړي؟ ځکه هغه مهال خو پلمه هم دا و چې اسامه بن لادن دوی ورو نه سپاره. فکر نه کوي چې په کور دننه مثلا کې ځینې پریکړې کېدلی، دغه شل کلنه جګړه به نه وسوي، ممکن امریکا افغانستان ته نه راغلی؟
دغه موضوع ډیره دقیقه او پر ځای ده. موږ په خپل په کور د ننام ستونزې او مسائل لرو، او اسباب هم نه یوازې کورنی بلکې لوی اسباب بهرنی دي. د امریکای لاسوهنې، د برېټانیې لاسوهنې، د دوی د لاسپوڅي پنجاب او اخوا د ایران او د روسیې او نورې ګاونډي هیوادونو لاسوهنې، د دوی هغه لاسپوڅي چې دلته روزلي، دا ټول هغه اسباب دي چې د دې ملت نه د جګړې خط او خاشاک جوړ کړي. د نړۍ د بارودو او د وسلو د کمپنیو لپاره دوی کار کوي، د استخباراتي او پرایس سنټر کمپنیو لپاره دوی روزل شوي او کار کوي، او د افغانستان په ملت یې دغه جګړې تپلې دي. دا سمه ده چې په د امریکای د 11 سپتمبر واقعې ته موږ او تاسو زیر شو، هلته واقع وشوه، تر اوسه پورې دا ثابت نه شوه چې دغه مسله دې کې د کوم افغان دخیل وي. ټول هغه خلک چې په دغه برید کې دخیل و، هغه د امریکایي پاسپورتونو او تابعیت لرونکو، په امریکایي پانتونونو او خوانځیو کې روزل شوی خلک وو، د امریکایي اوسیدونکو د افغانستان سره دوی
هیڅ پلمه هم دا او منصور صاحب چې طرح د حمله طرح هغه مهال چې اسامه بن لادن او د القاعده بنسټ ایښودونکي په افغانستان کې او طالبانو ورته ځای ورکړی وو، او د طالبانو هغه مهال مشر ملا محمد عمر ونه غوښتل چې هغه امریکا ته وسپاري، پلمه همغه و همغه مهال. اوس فکر نه کوي چې دغه سیبرته وضعیت ترنګلې کیږي؟ ځکه الزواهری کابل کې وجل شو، طالبانو څلوروي ساعته چوپتیا په غوړه کړه، بیا یې وویل چې دا برید موږ غندو او دا د نړیوالو اصولو خلاف کار شوی دی.
دغه مسله هم ګوري که اما د اسامه بن لادن د حضور نه راوخلو چې هغه ډیر وخت په پاکستان کې تیر کړی او پاکستان په امریکا کې د روزنه اخیستی و. د ویل کېږي چې د سی آی ای پخوانی همکارو د افغانستان په تیره جګړه کې د امریکا او د سی آی ای په مرسته راغې د هغې نه وروسته په پاکستان کې و. د وژنې غږ یې د پاکستان نه پورته شو. د القاعدې نور اکثریت مشران د پنجاب رجمنټ چې د برېتانیې ځایناستی دی د برېتانیې د پخواني پوځ برخه وه د هغوی د روزنې د کمپونو سره ووژل شو هلته پیدا شو او دا نور القاعده هم هلته وو. دا اوس چې کله د ایمن الظواهري د وژنې غږ پورته کېږي موږ په هماغه ورځ هماغو شیبو کې وویلی چې دا هم یوه پلمه ده، دا هم د افغانستان د تباهۍ او بیا دلته د اورپکو ډلو او جګړو اورته د لمن وهلو دپاره پلمه ده. هېڅ که داسې نه وي نو امریکا دې دغه شواهد راوښیي. تر اوسه پورې د امریکې استخبارات، د امریکې دولت، د امریکې د دفاع وزارت او یا اف بی آی دې ته نه دي حاضر شوي چې لږ تر لږه یوه ویډیو خو وښیي. دوی وایي چې ایمن الظواهري د څو دوو میاشتو یا د جون د میاشتې نه د تعقیب لاندې و، زموږ استخباراتو دې تعقیبوو، د څو وارې برنډې ته راوتلی و. نو عقل خو دا نه شي منلی چې دی د برنډې ته راوځي ستا استخبارات دې هلته وي، که د یوې توکمې په اندازه کامره م ورته نصب شوې وای د دې به لسګونه ویډیوګانې اخیستي. لږ تر لږه یوه ویډیو خې راوښیي.
منصور صاحب، القاعده شبکې هم مثلا داسې په زغرده رد نه دی کړی، القاعده هم رد نه دی کړی، القاعده هم د رد لپاره کوم دلیل نه دی وړاندې کړی، یا حداقل د ایمن الظواهري یا کوم غږیز یا ویډیوي پیغام هم نه دی خپور کړی. دا معنا چې فکر کوم خبره خلاصه ده، نو الظواهري نور نشته.
دا نه دا خو دا سمه ده. په لومړی وختونو کې تغږونه پورته شو چې هغوی ویلي چې زموږ شیخ ژوندی دی او مشکل نشته، دا مسله دروغ ده. طالبانو هم دا تر اوسه تایید نه کړه، امریکې هم ویډیو. نو لږ تر لږه موږ وایو د خلکو د قناعت دپاره، د دې نړۍ د میلیاردونو انسانانو د قناعت دپاره، خو امریکا خو په ټیکنالوژۍ سنبال هیواد دی. د ده ډرون چې حمله کوي او یو انچ د ځمکې لاندې لیدل شي، لا ادا د 2001 کال ادا وي. نو نن خو دې مونږ ته یو 15 ثانیه کلیپ راوخی چې ایمن الظواهري هلته ناشته کوله، که ویښتې ږمنځول، که ورزش یې کوو، که ټوپونه یې وهل، څه یې کول او څنګه ووژل شو. د دې نه غیر که مونږ او تاسو د ایمن الظواهري په خبره باندې بیا د افغانستان په اور اچول غواړو، او یا دوی غواړي چې افغانستان په اور وسوځوي لکه د اسامه بن لادن دپاره، نه د ملا محمد عمر مجاهد پخوانی پریکړه د توجیه وړ وه چې د اسامه بن لادن دپاره د 40 کاله د افغانستان په مظلوم ملت او ولس باندې دغسې جګړې تحمیل شوې، دلته خلک ووژل شو، کلي تباه او برباد شو، ښارونه تباه او برباد شو، مېرمنې کونډې شوې، بچي یتیمان شو، خویندې میندې بورې شوې، او په لسګونو زره انسانان قتل عام شو، د خلک بې عزت او بې عفته شو، مهاجر شو. دا فکر کوم چې هغه مړی په دې جړا نه ارزېدو، دا کولای شو د هغه نه هیله کړی وای چې ته یا پاکستان ته واوړه، یا لاړ شه خپلو عربي ملکو ته، یا بل کوم ځای ته لاړ شه. ته خو ډېرې لارې لري، ډېر امکانات لري. مه کوه دا د افغانستان مظلوم ملت په متبه کوه. د امریکې دپاره هم دا یو ستر جنایت و که ملا محمد عمر مجاهد هغه نه ورسپارلو د افغاني غیرت یا د اسلامي غیرت یا د افغانستان د تاریخ په اساس چې دا یوازې د بن لادن دپاره نه و. په دغې کې دغلته جنرال ډاکټر برایدن هم په زخمی حالت کې د افغانانو کور ته پناه وړې وه، مګر افغانانو صحیح سلامت انګریزانو ته وسپارلو. دغسې د هندوان راغلي وه، هغوی چې پناه اخیستې سپارل شوي. دا د
امریکایان په دې خبرونه وخت کم دی. منصور صاحب، ساسو له خبرو ما داسې جاج واخیست چې دواړه طرفه ګرم دی، امریکا هم سمه پریکړه نه ده کړې د 40 کلن ماموریت په افغانستان کې وکړه، خو تاسو انتقاد کوئ چې دغه ماموریت هم بې نتیجې وو، او لا هم هغه کوم هدف ته چې راغلي وو هغه هدف ته ونه رسېدل، او دغه راس په کور دننه هغه مهال طالبانو، د طالبانو مشر هم ممکن احساساتي پریکړه کړې وي او پریکړه سمه نه وي ځکه چې افغانستان یوې جګړې کې ښکېل کړ. اوس راځو دې ته چې اوس شرایط په څه ډول دي. طالبان بیا واک ته رسیدلي دي، واک هم دغه دی سباندې کال پوره شو. زرمست صاحب، ستاسو په نظر آیا طالبان رښتیا هم له القاعده سره اړیکې لري او کنه؟ لکه څنګه چې دوی ادعا کوي چې هیڅ ډول اړیکې نه پالي ورسره، ملګرتیا هم ورسره نه لري، او الزواهری هم که چیرته په شیرپور کې اوسېده دوی پرې خبر نه وو.
ګورې که چیرته الزواهری په شیرپور کې رښتیا وژل شوی نو دا خو بالکل ثابتوي چې د دوی اړیکې په هماغه رقم چې پخاوي اوس هم ورسره دي. خو که چیرته دا اړیکې نشي ثابتېدلی، دوی به چې دا ثابت کړي چې دا بین المللي ټولنې نه خلک روغواړي، حیاتونه روغواړي چې راشي وګوري ورته الزواهری دا مړی دی، دا ډي این اې دا شګه دا چکې. نو زه فکر کوم چې دلته څه نه څه شته ده، د سم ده چې بخي پاک لاسونه دي او نشته. او که چېرته دوی بیا پاک هم وي او دا کارونه نشي کولی نو بیا د دوی کپاسیټي چې دا ډېره لږ ده، او یو ځل بیا به دوی په هماغه لار روان دي په کومه چې په 2000 کال کې روان شوي وو، چې هغه ګټه چې دوی د وینو د سرونو په بایه باندې کړي وه، او هغه شریعت چې دوی د ځانونو په بایه کړي وه، هغه د یو نفر د په خاطر تلاړه. اوس به بیا همدغسې کوم مقاومت چې دوی وکړه، کوم انقلاب چې دوی مسته راوسته، کومه ګټه چې دوی وکړه، دا به د یو نفر یا د وړکې خبرې د وجه نه دوی مدې بېرته نسکورېږي. ځکه افغانان دومره حوصله نه لري. که موږ تاسې تېر تاریخونو ته وګورو، همیشه یو کال دوه کاله پس د افغانانو حوصلې طاق شوي دي او بېرته منسجم شوي دي، او بیا د هماغه حکومت خلاف یا د هماغه اشغال خلاف راجک شوي دي او مبارزه کړې ده، او مبارزه سخته مبارزه کوي. که طالبان افغانان دي، دلته نور افغانان شته دی، صرف انګېزه پکار ده چې یو ځلې انګېزه خلکو ته جوړه شوه، نو بیا دلته ډېر مشکل جوړېږي. نو دوی ته پکار نه ده چې سیاست یو ځلې بیا بالي، دوی خو تجربه لري، او دا تجربه د دوی ډېره نوې ده، او دا وینو چې دا په هماغه لار روان دي.
افغانان یو څه مطمئن و، نسبی امنیت په افغانستان کې ټینګ شوی و، خو دغه د 11 سپتمبر پیښه باندې نن موږ تاسو خبرې کوو، یو اسکال پر اسپل بیرته همداسې تشویشونه پیدا شوي چې ممکن دغه سی یو پیښه بیا وسی له افغانستانه، مثلا په ازبکستان او تاجکستان باندې له افغانستان داعش توغندي و توغول. طالبانو هم دا تایید کړه، هغه داعشیان ونیول. ټي ټي پی په افغانستان کې قومندانان وژل شول، مثلا ایمان الزواهری وژل شو. یعنی تقریبا ټي ټي پی داعش او القاعده هغه څه دي چې عملا حضور په افغانستان کې تایید شوی دی. طالبان څنګه وکولای شي چې دغه زړې ملګرتیاوې، مثلا چې القاعده سره درلوده، ټي ټي پی سره درلوده، داعش سره خو به ملګرتیا نه وي ځکه چې دا نوې پدیده ده، اما دغه دوه نورو ډلو سره ملګرتیاوې څنګه وشلوي؟ ځکه دغلته یو څه جدي پریکړې پکار دي، ځکه بیا هم د افغان ولس سرنوشت ورسره تړلی. که دغه سي غلطه فیصله کیږي، دوی دلته ځای پیدا کوي، ممکن بیا داسې یو جګړه لکه په افغان لکه شل کال چې وشوه په افغانستان کې پیل شي.
متاسفانه چې غلط پریکړې خو زخت ډېرې دي، او په نادانه ده چې دوی په دې کې غلطي کوي. د نجونو مکتبونه دي، ډېرې مسلې دي. که چېرته دوی په دې لار باندې روانې، دوی یو ځل بیا هماغه لور ته دي چې وخت به خل راځي او دوی به د دې قدرت غورځي. او بل راغلسته خبره ته چې دوی به چې دلته مثلا ټي ټي پی دی، بل دا افغانستان چې دی یو غریزه علاقه ده، دلته تقریبا 15% د ځمکه چې ده د غرونو ډکه ده، غرونو سلسلې هم ډېرې سختې وي. دلته 3 لکه بهرني او داخلي فوجونه وو، هغه ونه شکر چې مثلا مل عمر پیدا کی بل پیدا کی. نو دا ډیره مشکل ده چې یو ډول دلته خدمت کوي او دا بشپړه کنټرول شي چې دلته باید هیڅ کوم. لیکن دا به یو شي کېدل شي په سیاست باندې، په ډایالوګ باندې، چې نړیوال تقنات ورکړی شي چې دغه د زمونږ اړیکې مونږ پرې کړې دي. لیکن د افغانستان جغرافیه داسې ده چې ډېره مشکل ده. مونږ ستاسې کومک ته اړتیا لرو، مونږ هلیکوپټر ته اړتیا لرو، سټلایټ ته اړتیا لرو چې مونږ د دې سره مبارزه وکړو. که چېرته تاسې پټه خوله ناست یا د کاله په څنګ کې یو سړی اوسېږي او تاسې خبر ناست یا ته خبر استئ، هغه بشپړ دروغ وي او تاسو نړۍ ته قناعت نشو ورکولای. یو میاشت دوه میاشتې تیرې شوې تاسو اوسه پورې نړیوال حیات ته راغوښتی چې دوی وګوري چې دلته ډي این اې ټیسټ کې بل شونه داسې سایو کې چې دلته آیا او داسې کار شوی دی که نه. نو په دې طریقه باندې په پټه خوله باندې په دا کومو زړې تراوی چې دوی روان دي په دې کښې فکر نه کوم چې دا وړې شړې شي.
بله کور ودان ډېره مننه زرمت صاحب. منصور صاحب ستاسو په نظر باندې طالبان څوکي ځکه د واک دا دی څه باندې کال ووته اما لا هم په رسمیت نه دي پیژندل سوي، لا هم افغانان په ویره کې دي او داسې ویره ورسره ده چې ممکن افغانستان یوې بلې جګړې ته لاړ شي، ځکه په کور دننه هم د مقاومت جبهې له خوا نه وسلوالې جګړې شروع سوي دي، چاودنې کېږي په کابل کې، په جوماتونو کې چاودنې کېږي. څه وکړي چې دغه وضعیت کنټرول کړي او بالاخره افغانان د آرامۍ سا واخلي؟
موږ له پخوا تجویز لرو چې د خونړیو انقلابونو بریدونو او حملاتو نه څه نه جوړېږي، هیڅ ملت له دې ګټه نه شي اخیستی مګر د وسلو کمپنۍ، د بارودو کمپنۍ، پرایس هنټر یا اجرتي قاتل کمپنۍ چې دغې کاروبار دی، دغې د بازار لپاره متا ده او د جګړې میدانونه جوړول غواړي تر څو د دوی وسلې وپلورل شي. دا عقل خاوندان چې لله الحمد واجنه شي چې د الهي ورکړې نه ټول انسانان ورباندې بشپړ قناعت لري، هغه عقل دی چې هر چا ته ورکړل شوی او هیڅوک هم نه وایي چې ما ته کم راکړل شوی. هغه څوک چې دا عقل ادار لري، که هغه امریکایان دي، که هغه موږ افغانان یو، که هغه د نړۍ نور هېوادونه دي چې اسلامي او غیر اسلامي دي، باید د عقلانیت نه کار واخلي. د خونړیو انقلابو په ځای د ترقیاتي انقلابونو د پایدار امن او پرمختګونو لارې چارې مساعدې کړي، د ملتونو راسدر شه، که هغه فکري او فرهنګي راسدر شوي، که هغه سوداګریز او تخنیکی برخو کې راشه در شوی، که هغه مطبوعاتي وایي کې وي، د صحت او ګرځندوی د لارې دغه د هېوادونو لارې او دروازې پرانیستل شي، راشه در شه پیل کړي او د یو بل دردونه وګوري، د هغې دردونه لپاره د حاذقو طبیبانو په څېر رښتینې او عملي نسخې تجویز کړی شي ترڅو نه یوازې د افغانستان بلکې د
غونډیو او د نړۍ د ټولو. فکر کوي دغه سه ورتیا شته په د طالبانو په حکومت کې چې اوس په افغانستان باندې واکمن دي، دوی دغه سه پوتنشل لري چې دا کارونه دغه نسخې ورکی افغانانو ته او بل اخره په ټپونو باندې مرهم کېږي؟
نو ما خو ویلې چې دوی خو ځانونه ډېر قوي ګڼي د 50 ملکونو سره جګړه او د هغوی د راپرځولو ادعا، د حکومت او د اسلامي امارت ادعاوې، اکثریت چې په د قدرت په ګدوی ناست دي، د دین شیوخ دي، د احادیث او د قرآن شیوخ او مفسرین او محدثین دي، هغوی سره هغه کتاب دی چې علما فرمایي چې جمیع العلم فی القرآن لکن تقاصر عنه افهام الرجال، ټول علوم په قرآن کې دي مګر د خلکو اذهان ته مقاصر دي. په عظیمو شان قرآن کې او په نبوي حدیثو کې د ژوند، د پرمختګونو، د ترقۍ، د مراوداتو، د ډیپلوماسۍ ټول مسایل واضح دي. د حدیبیې صلح بهترینه نسخه ده که چیرته د امریکې د بریدونو نه مخکې په هغې عمل شوی وی، د امریکایانو نړیوالو سره په هغې په اساس مراودات شوی وی. موږ به نن د شل کلنې جګړې د قربانیانو قبرونو ته نه ژړل او نه به هم دومره تباهي
رامنځته.
ترقیاتي او نورو برخو کې ډېر څه شته دی چې باید کار ترې واخیستل شي، خو نړیوالو ته هم پکار ده چې د عقلانیت نه کار واخلي، د بشري ورورګلوۍ په اساس، مسلمانان د اسلامي ورورګلوۍ په اساس، افغانان دغلته افغاني او قوت او ورورګلوۍ په اساس د ژوند امکانات برابر کړي.
کور ودان د بحث د پای شېبې دي. ورزو زرمست صاحب ته، زرمست صاحب ستاسو د پای خبرې هم اورو، څه وشي چې افغانستان بالاخره بیا یوې جګړې کې ښکېل نه شي او طالب سیاستوال څنګه افغانستان یا افغانان له اوسني ناورین نه خلاص کړي؟ په لنډو کې ډېر
د ټولو نه مخکې باید طالبان د هغو خلکو نه کار واخلي چې دوی په سیاست باندې بلد دي او د هغوی د مشورو څخه کار واخلي او د دې تنګ فکرۍ نه راووزي. ترڅو دلته د خلکو حوصله ورته تاک نشي او یو بل بدیل دوی ته پیدا نشي. اوس مهال بدیل نشته، که چېرته بدیل وای نو مقاومت به ډېره ترقی کړې وای. نو دوی به چې زر تر زر
نظر پراخ کړي او خپلې تګلارې سره سامي کړي. کور مودان زرمت صاحب دا چې د خبرونې وخت نور اجازه نه راکوي، خبرې همدلته پای ته رسوو. ډېره ډېره مننه. د ازادي راډیو اونیز بحث 25 دقیقې همدلته پای ته ورسېد. له خپلو میلمنو د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې بنسټ ایښودونکي صدیق منصور او د سیاسي چارو لکتونکي بشیر زرمست نه ډیره مننه. زموږ خبرونې د ماښام تر 2 بجو دوام کوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستي. مالی وزارت کوم مستون صدري اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخص
غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه ژبه
او کچیر می دار او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور می دار
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکښ